السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین یو بجه شوې ده نن د ګل رز او د 2018 کال د جولای 18 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو اونیس پروګرام د مشال مرکه هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه اورو
اول د خبرونو سرټکی په پیښور کې ځانمرګ برید د اف سی ځواک یو افسر وجلې دی نن د پاکستان سپریم کورټ د پاناما کیس اورېدنه کوي او د افغانستان هلمند ولایت چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ له وسلوالو بیرته نیولې ده د خبرونو تفصیل نن سهار خوښه 8 بجې د پیښور حیات آباد په باغ ناران سیمه کې د اف سی ځواک په یو ګاډي ځانمرګي برید شوې چې پکې د اف سی یو میجر وجل شو د عام خلکو په شمول لس کسان نور جوړ شوې دي د امدادي چارو ادارې ریسکیو 11 ویان بلال فیضی مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
اف سی اهلکاران څلور کسانو هغه کې درې زخمیان او یو شه دی میجر جمال شهید شوی دی دین علاوه چې دی نو دې کې ټوټل سب کسان نور هم زخمیانو چې کوم عام راهګیر واغې کې او سنانا هم شامل و
د دې برید ذمہواری ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان منلې ده د پاکستان پوز د خیبر ایجنسی پر راجګل سیمه کې د خیبر سلور په نامه د وسلوالو پر ضد تازه عملیات شروع کړی دي د پوز مطبوعاتي سانګې آی اس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې په افغانستان کې موجود داعش وسلوال راجګل سیمه د خپلو فعالیتونو لپاره استعمالول غواړي نو په دې ته نظر کې دا عملیات لا نور مهم دي نو موړي په دغه موقع ویل د راجګل سیمه د عملیات په ټوله قبایلی سیمه کې ترسره شو عملیاتو نه سخت دي ځکه چې په دې سیمه کې دنګ غرونه او ځنګلونه دي دا عملیات به خواوشا 2.5 مربع کیلومتر سیمه کې کیږي میجر جنرال آصف غفور زیاته کړه چې د عملیات د رد الفساد عملیاتو برخه ده او په دې اړه یې کابل ته هم اطلاع ورکړې ده خو د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل دا ډول عملیات تر هغې بریالي کېدی نشي تر څو چې د پاکستان پوځ د خپل هیواد په خارونو کې د وسلوالو پر ضد ګامونه پورته نه کړي نن د پاکستان سپریم کورټ د پاناما کیس اوریدنه کوي د سپریم کورټ لخوا جاری کړل شوی لیست تر مخه د جسټس اعجاز افضل خان په مشرۍ باندې کسیزه بنچ په پاناما کیس د مشترکه تحقیقاتي ډلې یعنی جی آی ټی ریپورت او لوړاندې څخه د عمران خان شیخ رسید او سراج الحق لخوا جمع کړل شو درخواستونو اوریدنه کوي په بنچ کې د جسټس اعجاز افضل خان ترڅنګ جسټس عظمت سعید او جسټس اعجاز الاحسان هم شامل دي د ذکر دا چې د پاناما اسنادو د نورو پلټونو لپاره جوړ کړل شوی جی آی ټی خپل ریپورت د جولای په 10 سپریم کورټ ته وړاندې کړی و خو د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړو ویلي وو چې دا ریپورت به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي پاکستان وایي د دې هواد تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو په ګولهبارۍ کې څلور پوځیان وژل شوي د پاکستان پوځ وایي دا پیښه پرون هغه وخت رامنځته شوه چې هندي ځواکونو له کنټرول لاین پورې غاړنه د پاکستاني پوځ په یو ګاډي ګولهباري وکړه او په نخښه کې د وروسته دغه ګاډي نیلم دریاب ته وغورځېده خو د هند دفاع وزارت ویلي دوی له دغه پیښې خبر نه دي بلخوا پاکستانی چارواکي وایي چې په دې پیخه کې د وجل شوی یو پوځي مړی موندل شوی او د دریو نورو مړو د موندلو لپاره لټون روان دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان هلمند ولایت چارواکي وایي چې ناوه ولسوالۍ نن سهار بیرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیول شوه د دغه ولایت د والي ویان عمر ځواک مشال ریډیو ته وویل چې دا ولسوالۍ نه همیاشتې وړاندې طالبانو نیولې وه نوموړي زیاته کړه چې د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات د خالد صفر سلور په نوم دوه ورځې وړاندې شروع شوی وو له دې وړاندې د یاد ولایت مطبوعاتي دفتر په دې عملیاتو کې د 300 طالبانو د وجلو او 1500 نورو جوبل کولو خبره هم کړې وه دا راځيات دفتر ویلي چې په دې عملیاتو کې یو حکومتي سرتیری هم وجل شوی دی خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي نن با په نیدرلند کې د ایم ایچ ولس ملیشیایی هوایی کمپنی د جاز د غورځیدلو په پیښه کې د وژل شویو کسانو خواوشا 2000 خپل خپلوان د قربانیانو په اړه د یادګار پرانست غونډې لپاره راټولیږي. د سورلیو دغه جاز له نن څخه درې کاله وړاندې د یوکرین په جنګ ځپلي سیمه کې په میزایل د لګیدلو له وجې غورځیدلی و. نن با د نیدرلند باچا او ملکه د یو شمیر نورو نړیوالو چارواکو ترڅنګ د امستردام ایرپورټ سره نږدې کیدونکو دغه دستوره کې برخه اخلي. د ملیشیایي هوایي کمپنۍ د غجاز د 2014 کال په 18 جولای له همدې ایرپورټ نه کوالالمپور ته الوت کړی و. په دې جاز کې د 18 هیوادونو 298 کسان سوار وو چې زیاتره یې د نیدرلند وګړي وو. د دې یادګار په څنګ کې د ټولو قربانیانو په نوم یوه یوه ونه نال کړل شوې ده. برتانیا او یورپ یونین تیار دي چې د 28 هیوادونو له اتحادیې د برتانیا د وټلو لپاره د خبرو اترو رسمي سلسله شروع کړي او دا راز اتمه کیږي چې د دې عمل لپاره به شرایط برابر کړل شي. له یورپ یونین نه د وټلو د عمل لپاره د برتانیا وزیر ډیوډ ډیویس با نن د یورپ یونین لخوا ټاکل شوی خپل سیال سره د سلور او رزنیو مذاکراتو لپاره برسلز ته ورځي. له یورپ یونین څخه د برتانیا د وټلو لپاره د شرایطو برابرولو په لړ کې دواړه اړخونه تر دوه کلونو کم وخت لري. تمه ده چې دا اوسنی ملاقات به تر سهده تناو لري او پکې به د ځینو مشکلو پوښتنو په اړه فیصلې کیږي. په دې کې له یورپی یونین څخه د برتانیا د وتلو وروسته په برتانیا کې د یورپی یونین د وګړو او په یورپی یونین کې د برتانوي وګړو د پاتې کېدلو حقونو په اړه فیصله هم شامل ده. په برتانیا کې د یورپی یونین 1.5 لک وګړي میشت دي. دا راز د یورپی یونین په 28 هیوادونو کې خواوشا 15 لک برتانوي وګړي ژوند کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زموږ خبریا لارفت انجم د کرنسی وبای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا خستل کیږي او په 1.5 روپیا شل پیسې خرڅيږي. یو پاوند په 1.3 روپیا دیش پیسې او په 1.3 روپیا اتیا پیسې. یو یورو په 1.3 روپیا شل پیسې او په 1.3 روپیا اویا پیسې. یو درهم په 1.3 روپیا خستل کیږي او په 1.3 روپیا 15 پیسې خرڅيږي. یو ریال په 3 روپیا 15 دیش پیسې او په 3 روپیا سلويخ پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 55 پیسې او په 1 روپیا 55 پیسې. تو یو پاکستانی روپیا 3.5 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 3.5 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه پر راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور او کوټه کې د تیز باران امکان دی. خو د بنو په ځینو ځایونو کې د باران امکان دی. پر راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 30 سانتي ګریډ او کم نه کم 25 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 25 وي. او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 سانتي ګریډ او کم نه کم 25 وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري نن سهار د پیښور په حیتاباد کې د اف سی اهلکارو په یو گاډي په ځانمرګي برید کې یو اف سی میجر وژل شوی دی. ګڼ نور ژوبل. پرون مازیګر د باجوړ په باډا تنګي کلی کې د کرکټ لوبې په وخت په چاودنه کې یو کس وژل شوی او شاوخوا شپږ نور ټپي شوي دي.
مثال کې یو ځای وو د اختر د عیدګاه دلته. مثال کې دا وړو تراټولېږي. په مثال کې یو لوب د یو کرکټ وو د ډېرو خلکو بوله راته. نو دا د انسان غلط کار نه دی. دا ډېر ډېر دی.
د پاکستان پوز ویلی د خیبر ایجنسی د تیرا په راجګر سیمه کې د وسوالو پر ضد د خیبر فور په نوم نوي عملیات پیل کړی دي.
چې دغې دلته راده شي او دلته مرکزونه جوړ نه کړي. دا ده چې دغې یوه سر خوشته د عملیات په دغلته پاکستان کې دي چې کوم ځان ځایلو کوشش کوي هغه به ممکن نه وي.
او د مشال مرکه کې د عوامي نیشنل ګوند یو مرکزي مشر افراسیاب خټک سره خبرې کوو.
ساجد محمد شهید شو کراګرو د حمله په نتیجه کې دغه مړی راوړلو مسله وا هغه ته د پیرزوینو وړاندې کولو مسله وا. مګر زموږ میډیا په هغه خبرې ونه کړې.
د مشال سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، نن سهار شاوخوا 8:30 بجې د پېښور په حیات آباد کې د باغناران سره نږدې د اف سي اهلکارو په یو ګاډي چې خپل دفتر ته روان و د وسوالو په برید کې یو اف سي میجر وژل شوی دی. اخوا د ریسکیو 1122 د ویان تر مخه په پېښه کې څلور کسان ژوبل شوي هم دي، په ژوبلو کې یوه ښځه هم شامله ده. په دې اړه نور تفصیل د پېښور شبیر احمد جان راکوي.
د پاکستان پوسټ ویاند اداره آی ایس پی آر خبر پانی ترمخه نن سحر پیښور حیات آباد کې د ایف سی په یو گاڑی باندې چې د معمول په گشت وو په موټر سایکل سور ځانمرګي برید کون کې برید کړی دی، چې په نتیجه کې د ایف سی یو اهلکار میجر شیرانی وجل شوی ولې سلور نور اهلکاران ژوبل شوی دی، او دغه ژوبل کسان پیښور سیمج ته طبي امداد لپاره وړل شوی دی. په پیښور کې د ریسکیو 1122 یا امدادي سرکاري ادارې ویان بلال فیضی مشال لیډو ته وویل چې دا پیښه خوشه 8:30 بجې شوې، چې پکې 43 کسان ژوبل شوي دي چې پکې زنانه او د ایف سي اهلکاران شامل دي. د دغه پیښې په خله باندې نوموړی زیاتوي،
واقع شوی دا اور اس کی 1122 دفتر چھدے نو اندے سر موجود نو ہم ایمبولینس سروس چھدے اگر 2 منٹ کے رسے دلے دے اور تو لو نہ پہلا چھدے دا ایف سی اہلکاران سلور کسانو آگے کے میجر جمال شہید شوی دے دا سلور کسان چھدی پیو ایمبولینس کے فرسٹ ایڈ سر سر چھدے نو دا ہاسپٹل سی ایم ایس تا منتقل شویو، دینا علاوہ چھدے نو دے کے ٹوٹل سب کسان نور ہم زخمیانو چکم عام راہگیر واغی کے اور سنانا ہم شامل وا اعظم ایچ ایم سی حیات آباد میڈیکل کمپلیکس تا منتقل کرے وا.
بلخوا دغه پیخه کې ژوبل شوی عام وګړي د حیات آباد میډیکل روغتون ته طبي امداد لپاره وړل شوی دی، چې پکې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون ویان دی اشرت وینا تر مخه دوه زنانه هم شامل دي. دوی وایي چې اوونه ژوبل کسان معمولی زخمی او اوس هسپتال نه فارغ کړی شوی دي.
کم چې مونږ ته هر کم پیشنټ راغ کنه انجرد او ټول ماینر لیول کیو 7 پیشنټ مونږ راغلي دي او ټول چې دین بس هغه معمولی مرهم پټي یا سر انجرد یا راو ټیسټ وغیرہ او ډیسچارج ټول ان پکې نو او زنانه دوه وی او 5 چې دین هغه پکې میلو او وانه سی ویلی.
بلخوا د یاد پیخي ذمہواری تحریک طالبان پاکستان قبول کړی دا. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پرون مازیګر د باجوړ په باډه تنګي نومي کلی کې د کرکټ لوبې په وخت بمی چاودره کې یو کس وژل شو او شاوخوا شپږ نور ټپي شوي دي. دغه کلی په سلارزو تحصیل کې راځي او د مرکز ښار نه شاوخوا 15 کیلومتره په واټن پروت دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه شاهنواز ترکزی راکوي.
د پروتوکول انتظامی باجوړ ایجنسی پوینا چې دغه 14 د کرکټ د لوبې په دوران شوی چې پکې وته نن زخمیان شوی، ولی حاجی محمد نومي تن روختون ته د وړو په دوران لارې کې مړ شوی. حاجی محمد د یاد لوبې را جوړون کې یا ارګنایزر هم وو. په دغه زخمیانو کې دوه تنان په خبر روختون ته هم وړل شوی. دغه 14 په باډا تنګې نومي کلی کې هغه مهال شوی چې په سیمه کې د کرکټ لوبې ټورنمنت کوارټر فائنل لوبه روانه وه. په پرونی لوبه کې برخه خستون کې اتور رحمان وای چې په کوم ځای کې 14 شوی، هغه ځای کې ډیر زیات تنان ناست وو. ولی د باران لوبه لدغه ځای تماشبین پاتېدل ګیننو انساني زیان به زیات شوی وو.
دوباره مونږ نه شو کنه یو ګوس ته وښنو به دینه بعد بس خلکو ما شومان هم څنګه ستارت کړي کوم تماشبین کې وو خلکو وو ټول چې ستارت کړي په دغه ځکه ما په خپل هم فیلډینګ کا وو لکه ډیر زیات خلک دخل تنا شو خو بیا باران نه کیږي هغه ته خلک وو خاطر
د باډا تنګي وسیدون کې بهادر حسین وای چې حاجی محمد د هغوی د کلی او پرون زیات زخمی شوی نو له باجوړې پیښور ته وړلو چې په لار کې مر شو. د حاجی محمد جنازه نن ماسپخین درې بجې مقرره ده.
کلیوال ټورنمنت او کم از کم دیږي 40-45 ټیمونه پکې او دا ټورنمنت کوارټر فائنل مرحله ته رسیدلې. د حاجی محمد ارګنایز کړو نور زخمی هم د دقیق کلی دی چې کم دی پېښور کې اډمټ دی. د کشور روډ دی سالی محمد یو بل یو کس دی حیات الله نومي دغه پېښور کې اډمټ دی.
د تنګي سیمه اوسیدونکو ملک عبدالرحمن په دې پیښه ډېر خفه دی، وای چې دا څو کاله کېدل چې په باجوړ ایجنسی کې داسې کومه پېښه نو شوی چې ګنې ځوانان پکې په نخښه شوی
نه لوي ته ګوري نو ورو ته ګوري نو دا هو کم ظالم کې ډېر ظلم مو شو ډېر زیاته هو شو دا چې ورو د ټوټه خپل په مثال کې یو ځای وو د اختر د ادګا دل په مثال کې دا ورو تر اټولي کې په مثال کې یو لوب د یو کرکټ وو د ډېر ټول نه خبر کوو راته نو دا د انسان غلط کار نه شه بدا ډېر ظلم ډېر زیاته هو شه بدا ډېر ظلم دی.
د باجوړ ایجنسی د روختون د چارواکو پوینه چې د دوه زخمیانو علاج هم باجوړ کې شوی، ولی درې زخمیان په خبرته لیګلی چې پکې یو تن حاجی محمد پلار کې مر شو. د دې پیښې ذمہواری لا هم چا نه ده قبوله کړې. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
دا گل دورزی
اونیس پروگرامونا
ستونزی او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانیم بجا
مشالونا
پا دوانیم بجو
دا سولی پلور
پا پاوکم دریو بجو
سندری جادوگری
پا درینیم بجو
روختیا او درملنا
پا تمنٹا دا پاسا سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوریدونکو رازو یوې ابلې موضوع ته څنګه چې تاسو ته معلومه ده په پاکستان کې د پاناما اسنادو اوریدنه هغه نن پیل شوې ده په پاناما اسنادو کې په وزیر اعظم او د هغه په اولادونو تور دي چې په بهر هیوادونو کې په غیر قانوني توګه جایدادونه جوړ کړی دي دا اوریدنه اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته وایم چې د پاکستان ستره محکمه نن یو وار بیا د پاناما کیس اوریدنه پیلوي تر دې وړاندې د جولای په 10 نیټه د پلټنو لپاره جوړې شوې ګډې پلټنیزې ټلې جی آی ټی خپل راپور په سپریم کورټ کې جمع کړی و چې پکې د وزیر اعظم او د هغه په کورنۍ د ژوند او د ګټې وټې یا آمدن سرچینې تر پوښتنې لاندې راوستل شوې دي په دې اړه تفصیل مو لږ سات وړاندې په اسلام آباد کې د مشال همکار احمد الله نه پوښتلې
چې کوم دا سحر نه نیمه بجې وخت ورکړل شو خو قریبا د 10 بجو نه لږ وړاندې دا اوریدنه چې ودی او سماج چې کوم هغه شروع شو تر ټولو اول د پاکستان تحریک انصاف چې کوم وکیل دی نعیم بخاري هغه عدالت ته دلایل ورکول شروع کړل او هغه لکه تیر وختونو په شان بیا یې واره په مسلم لیگ نواز شریف او د هغه په بچو باندې هم مشر نواز شریف او د هغه په بچو باندې چې کوم ماغه چې د جی آی ټی راپور چې کوم دی لکه هغه راغلی نه و چې جی آی ټی راپور دا هغه چې هم دغه ویل شوی دی لکه څنګه چې فیصله راغله هغه کې دوه ججان ویلا د وزیر اعظم نه یې خبره وا درې ججان ویلا چې نورې پلټنې په کار دي چې پلټنې وشولې نو هغه کې هم دا ثابته شوله چې وزیر اعظم او د هغه بچی چې کوم دی هغه لکه ایماندار نه دي او هغه د بیمې څخه پیسې بغیر قانوني توګه بهر لیدلې دي دغه شان هغه نور هم دلایل چې کوم هغه ورکول خو دغه محل باندې د پاکستان مسلم لیگ نن چې کوم هغه د څنګه چې دولسم نیټه یو لکه منیټه باندې هغه ویل چې راپور په سپریم کورټ کې چیلنج کوي نو هغه چې خپل کوم درخواست هغه هم په سپریم کورټ کې جمع کړو او خپل اعتراضات چې کوم هغه ته وړاندې کړل چې دا راپور چې کوم دی دا پوره نه دی نو هغه ته دا راکړل چې په دې کې موږ ویلو مخکې چې د قطر کوم شهزادګان دي د هغه بیان چې کوم هغه ډیر ضروري خو دغه بیان د هغه نه دی هغه تل شوی نو دا راپور چې کوم دی دا پوره نه دی دې کې ابهام دی نو په کار دی چې عدالت دی دا ونمني او چې کوم پلټنې روانې دي خپل کوم غیر دی نو پاره کې د سپریم کورټ دا دریس چکم دی هغه ومنل شي دا شند دی کیسه اوریدنه د پاره چکم دی د پاکستان مسلم لیگ نون چکم مشر ولی دا هغه هم موجود دی په پارلیمنت سپریم کورټ کې د پاکستان تحریک انصاف دا شند د جماعت اسلامي امیر چې سراج الحق شیخ خشید او نور په ګنج شمیر کې وکیلان د مطبوعات او دا شند د وانو پارکو چکم کارکونان دی هغه هم بهر راغلي دلته موجود دی د سکیورټی چکم دی امنیت د پاره ډېر سخت تنظیمات دلته کړی شوی دی په دې پولیس اهلکار چکم دی ایف سی والا چکم دی هغه لکه ځکه چې باندې ودرول شوی دی او دلته عدالت نه بهر او څوک چې دې طرفونه تکم راځي نو په غیر د شناخت کارت یا د ټول چکم سرکاري ملازمین دی هغه د سرویس کارت چکم دی هغه د کتلې ورسته دی بیا د دې طرف سره راتوي پرسنل کیږي
اوریدونکو تاسو د مشال همکار احمد الله نه د پاناما کیس ته اوریدنې تفصیل اوریدو په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هغه په نږدې ملګرو او پلویانو په پاناما اسنادو کې د نوموړي او د کورنۍ د غړو د درغلیو تورونو پلټنو عمل ته د حکومت ضد یو سازش نوم ورکړی دی د پاکستان پوځ بیا ویلي چې له دغه موضوع سره یې هیڅ تړاو نشته او د عدالت خوښه ده چې هره پریکړه مخې ته راوړي دا خبرې د پوځ د اماړي کو سانګي مشر میجر جنرال آصف غفور پرون په پینډای کې یو خبري غونډه تکرې دي په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر ناوړو
د اتوار پورس په پینډای کې د خبري کانفرنس پر مهال د پوځ د عام وړي کو د سانګي ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور ته یو تپوس په جواب کې وویل چې د سپریم کورټ په حکم باندې د پلټنو لپاره جوړې ډلې جی آی ټی کې د آی ایس آی او ایم آی یو یو غړي برخه اغستي او د عدالت په حکم باندې خپل رپورټ جمع کړي د نوموړي په وینا چې پاکستان پوځ د جی آی ټی یا پاناما اسنادو سره تعلق نه لري دا هغه مسله ده چې د کومې سره نیغ په نیغه د پاکستان فوج تعلق نشته جی آی ټی سپریم کورټ جوړه کړې وه په هغه کې د آی ایس آی او ملټری انټیلیجنس دوه غړي وو هغوی د سپریم کورټ په حکم باندې په محنت او ایمانداری سره کار کړی نو دا معامله د سپریم کورټ ده او د دې فیصله به سپریم کورټ ورکوي او د سپریم کورټ په کار کې د پاکستان فوج نیغ په نیغه په هغه ډول تعلق نشته د ذکر ده د تیر کال اپریل په لومړۍ اونۍ کې مخې ته راتلونکو پنامه اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو د نامو راتلو وروسته د پاکستان تحریک انصاف په ګډون د پاکستان ځینې نور سیاسي ګوندونو په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې وو چې د دې معاملې پلټنې دي وکړل شي. په کومه چې د حکومتي ګوند غړو او وفاقي وزیرانو ویلي وو چې دا د دوی پر ضد یو سازش روان دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، د پاکستان پوځ ویلي د خیبر ایجنسۍ د تیرا په راجګل سیمه کې د وسوالو پر ضد د خیبر فور په نوم نوي عملیات پیل کړي دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور د اتوار په ورځ خبریالانو ته وویل د عملیاتو مقصد یې په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیتونو او نفوذ مخه نیول دي. بلخوا شنونکي وایي د داعش لپاره ګرانه ده چې د پاکستان په خاوره کې محفوظ پناه ځایونه ولري. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شینواره راکوي.
میجر جنرل آصف غفور ویلی د خیبر سلور عملیات به په فاټا کې تر ټولو مشکل عملیات وي، دا ځکه چې راجګل ډیره سخته غریزه او اوچته سیمه ده چې ځینې ځایونه پکې د 2000 فوټه نه تر 4000 فوټه پورې اوچت دي او ټوله رقبه 250 مربع کیلومتر جوړیږي. نوموړي ویلي په افغانستان کې موجود د داعش وسلوال غواړي چې د راجګل سیمه د خپلو فعالیتونو لپاره استعمال کړي او هلته خپل اثر زیات کړي، نو د دغه وسلوالې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره دغه عملیات مهم دي. میجر جنرال آصف غفور زیاتوي چې هلته به د دوی په مرکزونو باندې ځمکی او هوایی بریدونه ترسره کوي. دا چې دا به څومره موثره عملیات وي په دې هکله د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان مشال ریډیو ته وایي
ځکه چې امریکای او افغانستان کم چې فوجونه دي هغې به فشار اچولی دی، دا یې چې کوم دی هغې دې خورا اوړېدلو کوشش کوي، نو دوی د هغې د مخنیوي دپاره به دا یو عمل کړي چې هغې دلته رانه شي او دلته مرکزونه جوړ نه کړي. دا ده چې د هغې یو سر خوشته دی د عملیاتو دغلته پاکستان کې دی چې کوم ځان ځایلو کوشش کوي.
د تیرا راجګل نه سلور کال وړاندې د کوکی خیلو قبیله بے کوره شوې ده او په جمرود کې خپل خپلوانو کره میشته شوې دي. د تیرا راجګل سیمې او کډوال کشمیر پر دی وای اوس په کار ده چې د غسیمه د وسلوالو نه پاک کړی شي.
دا جوړول غواړي کورونا خو برانونه وغورځول واورې ته وشو په بمبونه ته کې خور شول او بس کوټې ته ویرانې دي.
په خیبر ایجنسۍ کې د نوډان دی هم درغلم بیا درغلم خوخ بدشم خیبر یو خیبر دویم او خیبر درې په نوم د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره شوي دي. چارواکي وایي چې د دغې عملیاتو په نتیجه کې د خیبر ایجنسۍ د باډې تحصیل او تیرا میدان اکثره برخې د وسلوالو نه پاکې کړې شوي دي او هلته واک سیول انتظامیې ته سپارل شوی او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي او پرمختیایي رونه هم پکې پیل شوې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، د افغانستان دفاع وزارت بیا د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د وسوالو ډلو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات بې ګټې بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستان رښتیا غواړي نو د هغه هیواد په لویو ښارونو کې دي د افغان حکومت وسوالو مخالفینو مرکزونه له منځه یوسي. د پاکستان دفاع وزارت پرون د خیبر ایجنسۍ په ځینو سیمو کې د ترهګرو ډلو پر ضد د عملیاتو خبر ورکړ. ویل چې په دې اړه یې افغانستان هم خبرداري خبر ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل ناورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د تروریستانو اصلي مرکزونه د پاکستان په لویو ښارونو کې دي او که د پاکستان پوځ په رښتیا د دې ډلو پر ضد عملیات کوي دا مرکزونه دې له منځه یوسي. د پاکستان پوځ پرون ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د خیبر څلور په نوم د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال آصف غفور وویل دا عملیات د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې د راجګل درې له لارې د پاکستان قلمرو ته د داعش ډلې د نفوذ د مخنیوي لپاره ضروري و. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان پوځ د هیواد په ختیځ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد عملیات کړي او د پاکستان د پوځ عملیاتو ته اړتیا نشته. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د داعش د مشرانو ابو سعید عبدالحسیب او څو نورو وژلو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې که پاکستان رښتیا کوي نو په لویو ښارونو کې دې د تروریستانو مرکزونه له منځه یوسي.
دومره ډېر د عملیاتو ضرورت هم نشته. د تروریستانو مرکزونه په پاکستان کې دي او د کوټې شورا، د پېښور شورا، د میرانشاه شورا هغه ستر مرکزونه دي. هماغه د لمانځه ویسي جګړه په افغانستان کې ختمېږي.
افغانستان او پاکستان نږدې دوه اونۍ مخکې د امریکا د سنا له پلاوي سره ومنله چې د تروریستي ډلو پر ضد به ګډ عملیات کوي. د شوې موافقې له مخې پر دې عملیاتو به امریکا څارنه کوي، خو د دفاع وزارت ویان ښاغلی وزیری وایي پاکستان له دې موافقې څخه په شا شوی دی.
هغه فیصله داسې وه چې موږ هدف ورکوو د امریکا متحده ایالات یا د چین هیواد د څارنه کوي، هغه هدف به دوی له منځه وړي. مګر په هغې نه خو وروسته دوی څرګندونې وکړې په خپله باندې چې پاکستاني ډله په پاکستان کې نشته دی او طالبان په پاکستان کې نشته دی، نور روسي ډلې په پاکستان کې نشته دی. نو معنا دا ده چې دوی دومره ژمن نه دي دغې فیصلو ته.
د پاکستان د پوځ ویان په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل چې داعش ډله په افغانستان کې د پراخېدو په حل کې ده او ځکه پوځ په خیبر ایجنسۍ کې دا پوځي عملیات چې په ترڅ کې به یې هوایي حملې هم وشي پلان کړي دي. د خیبر ایجنسۍ راجګل سیمه چې د پاکستان پوځ عملیات پکې پیل کړي د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته څیرمه پراته ده. که څه هم په پړه چنار کې د څه باندې درې اونیو مخکې چاودنې په ګډون په تیرو دوو کلونو کې داعش ډلې په پاکستان کې د ګڼ شمېر تروریستي حملو مسؤلیت منلی، خو د پاکستان پوځ ادعا کوي چې داعش ډله په دې هیواد کې نشته.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان انتخابی کمیشن د قومي سملې په حلقه ان 228 کوټه چاغي باندې د جمعیت علماء اسلام د امیدوار انجینیر محمد عثمان بادینی د کامیابی اعلان کړی دی. بل خوا ته پیپلز ګوند په دغه انتخاباتو کې د دانلی تور هم لګولی او احتجاج یې پیل کړی. په دې اړه نور حال د کوټه نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د پاکستان انتخابی کمیشن د اعلان له مخې د قومي اسمبلی پر حلقه ان 228 کوټه چاغي باندې د جمعیت العلماء اسلام امیدوار انجینیر محمد عثمان بادینی 4,600 ووټه اخیستي او په زمینی انتخاب کې د قومي اسمبلی غړي ټاکل شوی دی. د بلوچستان نېشنل ګوند میر بہادر خان مینګل 4,401 ووټه اخیستي او پر دویم نمبر راغلی دی، او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند امیدوار جمال خان ترکی 4,415 اتیا اوټو سره پر دریم نمبر راغلی دی. د جمعیت العلماء اسلام پر دې کامیابی باندې سینیټ ډیپټی چیئرمین مولانا عبدالغفور ایدری ویلی دی چې د نننۍ کامیابی څخه دا ثابته سوه چې ولس په خپل منځ کې نفرت نه غواړي. نوموړي د خبره تیره ورځ د قومي اسمبلی لپاره د جمعیت نوي ټاکل سوي غړي د انجینیر محمد عثمان د مبارکۍ لپاره راغلو کسانو ته په خپله وینا کړې ده. بل خوا ته پولیسو په کوټه کې د انتخابي کمیشن و مخې ته احتجاج کوونکي د پیپلز ګوند یو درزن څخه زیات کسان نیولی دي. د پیپلز دغه کسان تور لګولې دي چې په اوسنۍ انتخاباتو کې په لویه کچه داندلی یا درغلی شوی ده. په دې اړه په کوټه کې د یو خبري کانفرنس وروسته د پیپلز ګوند اطلاعاتو سکتر سربلند خان جوګزی و مشال ریډیو ته وویل
حلقہ پی بی فائیو کی دوی شوکڑی دی حال تا زر ووٹ او مجھ پر ریکارڈ کی 11,000 ووٹ دی. دغرنگ پی بی سکس کی جو مجھ پر ریکارڈ کی 6,000 دی دوی حال تا 500 شوکڑی دی. چاغی کی چیز مجھ گا 19,000 مجھ پر ریکارڈ کی راغلی دی دوی شوکڑی دی حال تا 13,000 ووٹ. دیر سخت اوپن داندلی کڑی دا.
پا دیترس کی پا کوٹی کی دا انتخابی دفتر لخوا پا جارسی وی بیان کی دا انتخابی کمیشن صوبائی مشر نعیم مجید جعفر دا پیپلز گوند دا تورونه رد کړي او ویلی دی چې زیاتره وخت د انتخاباتو وروسته دغه ډول تورونه لګیږي، خو انتخابي کمیشن به بېله څه فشار او خپل کار ته دوام ورکړي. البته په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري په یو بیان کې د کوټ د ولس شکریا ادا شوی ده او ویلی دی چې د کوټ په 253 پولینګانو باندې ولس د پښتونخوا امیدوار جمال ترکی باندې باور کړی او هغه ته 9,894 ووټ ورکړي او په لومړي نمبر راوستي دي. د قومي اسمبلی پر دغه چوکۍ چیرې چې د ولس امیدواران ترمنځ سیالي وه، هلته یو آزاد امیدوار شیر محمد یوازې یو ووټ ترلاسه کړی دی. دلته خبره ده د وینه ورده چې د کامی اسمبلی د کوټ شاغي دغه چوکي د پښتونخوا ملي اومي ګوند مرستيال مشر او د کامی اسمبلی د غړي او درین مندوخیل د مرګوسته د مې پښله منېټه خالصوي و ایوبترین مشال ریډیو کوټ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په روانه خبرونه کې تاسو لپاره 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو او ریډل یې مهي روي د ماسپخین یو نیمه بجې شوې د لند خبرونه د منور شان اورو
نن سهار خواوشا 8 بجې د پیښور په باغ ناران سیمه کې په افسي ځواک ځانمرګي برید شوې چې پکې د افسي یو میجر وجل شوی او د عامو خلکو په شمول لستانه نور جوړ شوې دي. د دې برید ځموارۍ ناقانونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. پاکستانی پوز د خیبر ایجنسی پر اجګل سیمه کې د خیبر سلور په نامه د وسلوالو پر ضد تازه عملیات شروع کړی دي. د پوز مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې په افغانستان کې موجود د داعش وسلوال راجګل سیمه د خپل فعالیتونو لپاره استعمالول غواړي، نو په دې تناظر کې دا عملیات لا نور مهم دي. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیز بنچ با نن د ګل پورز د پاناما کې سوریدنه کوي. د سپریم کورټ لخوا جاری کړل شوې لست تر مخه د جسټس اعجاز افضل خان په مشرۍ کې با درې کسیز بنچ په پاناما کې د مشترکه تحقیقاتي ډلې جی جی آی ټی ریپورت او لوړاندې څخه د عمران خان، شیخ رسید او سراج الحق لخوا جمع کړل شو درخواستونه اوریدنه کوي. د افغانستان هلمند ولایت چارواکي وای چې ناوه ولسوالۍ نن سهار بیرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیول شوه. دغه ولایت د والی ویان عمر زواک مشال لريو ته ویل چې دا ولسوالۍ نه همیاشت وړاندې طالبانو نیولې وه، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نن په نیدرلند کې د ملیشیایي هوایی کمپنۍ د جاز ام ایچ ولسم د غورزیدلو په پیښه کې د وجل شو کسانو خواوشا 2000 خپل خپلوان د قربانیانو په اړه د یادګار پرانسغونډې لپاره راټولېږي. د سورلیو دغه جاز له نن څخه درې کال وړاندې د یوکرین په جنگ ځپلې سیمه کې په میزایل د لګیدلو له وجې غورزیدلی و چې پکې سواره ټول 298 کسان وژل شوي وو.
او اوس هم راځو 19 پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په پروګرام کې مو د عوامي نشلګوند یو مشر په خوانی سېنټر او د سیمیزو چارو په افراسیاب خټک ملما دی. په امیر ساحل لدوی سره د پاکستان په سیاست، پښتونخوا او قبایلو پر حالات او د افغانستان او د سیمې په امنیت خبرې کړې دي.
مشال مرکه
ستړي مشه په مشال مرکه خبرونه کې مزه په امیر ساحل هر کله کوم. نن په خبرونه کې د عوامي نشل ګوند یو مشر په خوانی سېنټر او د سیمیزو چارو په افراسیاب خټک را سره دی. له د سره د پاکستان پر سیاست، د پښتونخوا او قبایلو پر حالاتو او د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کوو. افراسیاب خټک صاحب، مشال مرکه خبرونه ته راغلی.
مننه، کور مو ودان.
خوشحال اوسئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جولای پر 14 د کابینې یو ویډنې غونډه راوغوښته او تر دې غونډې وروسته چې کوم بیان د وزیر اعظم دفتر خپور کړ، په هغه کې دا ویل چې وزیر اعظم به استعفا نه ورکوي. او دا په دې تناظر کې دا خبره کړې ده چې د جولای پر 14 د پاناما اسنادو په اړه ګډې پلټنیزې ډلې خپل رپورټ سپریم کورټ ته وړاندې کړ. په دې رپورټ کې د وزیر اعظم د کورنۍ او د شتمنۍ په اړه باندې پوښتنې راپورته شوې دي. اپوزیشن ګوندونه ځنې وایي چې وزیر اعظم د وسه استعفا ورکړي. د عوامي نشنل ګوند رسمي دریځ څه دی په دې ټوله قضیه؟
اول خو زه ارزو کوم چې پاکستان کې چې کوم د جمهوریت عمل دی، دا یو قسم ته د عبوري مرحله نه تیریږي، ځکه چې پاکستان کې اوږدې مودې لپاره مارشل لاګانې تیرې شوې دي. اول د جنرال ضیاء الحق مارشل لا به چې ختمه شوه، بیا دی مشرف مارشل را لاله، هغه نه پس یو سیول حکومت یا منتخب حکومت راغی. خدا حکومتونه د مختلفو چیلنجونو سره مخامخ دي.
صحیح.
او ډیر غټ چیلنج دا دی چې دغه سیاسي حکومتونه یا جمهوریت حکومتونه چې دا بو ادامه وکړي، یعنی جاری به پاتې شي کنه.
ها،
نو په دغه زمين کې نواز شریف صاحب ته اول چیلنج نه دی، نه مخکې چیلنجونه پیښ شوي دي. خو اوس چې دا کوم پانامه ولا خبره راوتلی ده، نو زمونږ د ګوند د عوامي نشل پارټۍ خدا موقف دی چې دا باید عدالتي یو پروسه وشي، عدالت دې باره کې فیصله وکړي. که عدالت فرض کا وزیر اعظم صاحب ګرم کی یا ملزم وګڼي، نو بیا خو تبان هغه ته خلاف عدالت سے فیصلہ کی پاک صورت کے ہودے بیا قانونن وزیر اعظم پات کے رجوع پات نشی
صحیح
خدا دا چھ اگے عدالت نہ مخ کی دنا دا گفتنی کول چھ دی دا خو مغه خلق دی چھ دی خو دی و رزم وزیر اعظم نہ دی من رہے مونږ دا خیال دی چھ منتخب خلق چھ دی کہ اگے خلاف عدالتونو فیصلے نہیں کڑی نو اگے دا اگے پوری دا خپل میاد پورا کی چھ تر سو بیا انتخاباتو کی خلق فیصلو کی چھ سو گواڑی سو نہ گواڑی
پخپل دا مسلم لیگ نون چھ دی دا ہم دے دغه جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم چې د ګډ پلټنیزه ډله د دې په جوړښت باندې پوښتنې راولاړې کړې وې تر رپورٹ وړاندې کولو مخکې هم تاسو په خپل د دې جوړښت سم ګڼې سمې نه بولئ
جوړښت کې سوالونه شته اول سوال دا دی چې د بسندې فوجي جاسوسۍ محکمې چې د اغیم پکې شریکې دي په داسې حال کې چې هغوی خو جاسوسۍ محکمو د هغه سره تعلق دی دی مالی چارو یا دی چکم دی حکومت اساسی یا جائیدادونه دی وزیر اعظم یا دی کورنۍ دی هغه دی پلټنو لپاره خو په کار ده چې اف آی اے شته پولیس شته اف بی آر ورته وایي فیډرل بیورو آف ریوینیو هغه شته دی هغه په کار ده چې فیصله وکړي نو یو خدا جوړښت کې سوال بیا دا و چې دی د ځنې غړي چې اغستل نو د سپریم کورټ چې کوم رجسٹرار دی هغوی د عادي چې کوم سرکاري ټلیفون دی هغه بند کړو او په واتس اپ باندې خبرې وکړې نو دې کې سوالونه پیدا شو چې دا څنګه یعنی ولې تاسو عادي چې کوم طریقه ده دی یا ختم لیږل یا په سرکاري ټلیفون باندې ویلی وی دا سوال نو یقینا راولر شوی دی او کوم رویه هم دی دغه پات شو دی په اصطلاح جی آی ٹی ځان ته وای نو دی بار کې دی سوال نو شته چې آیا دا غیر جانبدار و او کدا جوړ شوی هم دی د پاره و چې دا حکومت ګرم کی او دا اقتدار نه ایسته کی خو دې کې پس دا ارزو کوم چې لګ نواز شریف صاحب حکومت هم په دې خبره ګرم دی چې دی پارلیمان ته شا کړی و
صحیح
او پارلیمان قوت ډیر کمزورې کړو نو هغه د دې خپل کمزوري ثابت شوه ځکه چې د قوت سرچینه خو پارلیمنت دی نو دوی لګ یعنی انتخاباتي ګټل دي کې شک نشته خو بیا په کار دا و چې پارلیمنت سره رابطه مضبوطه ساتلې وي خو دې مطلب دا نه دی چې موږ د دې خلاف یو چې یو جمهوریت حکومت په غیر جمهوریت طریقو یا غیر آئینی طریقو راوغورځول شي
که موږ د حالاتو ته ګورو د لکاله چې وزیر اعظم منتخب شوی دی نواز شریف که د ضرب اعظم مسله و هم له پوت سره ودرېده که د آرمی پبلک سکول باندې تر حمله وروسته حالاتو هغه کوم له پوت سره ودرېده مخالفت یې ونه که تقریبا هر څه ورته ورکړه په پاکستان کې اکثر چې ناجمهوري قوتونو ذکر کیږي نو د سکیورټي اسټابلیشمنت او د سیول بیوروکراسي نوم اخیستل کیږي نو که تاسو ورته ګورئ او څارئ اخر څه وجه کیدی چې نواز شریف رانی ولدي
نواز شریف صاحب اصلي مشکل چې کوم سکیورټي ادارو سره لري هغه د هند بارا کې د هوی نظر دی نواز شریف صاحب به 2014 انتخاباتو نه مخکې خپل برنامه یا خپل منشور چې اعلان کړو نو هغه وی چې هندستان سره موږ خې اړیکې غواړو او خې اړیکو مطلب دا دی چې تجارتي تعلقات هم سره شروع کړو غواړو او پاکستان سکیورټي سروس مې دی خلاف دی
صحیح
نو یو عمده مشکل دا هندستان سره تعلقاتو بارا کې دی دغه مشکل دا دی چې نواز شریف صاحب یو خپل کاروباري سره دی نو هغه دا خیال دی چې پاکستان باید سور جنگ نه وسراوزی او چې کوم اقتصادي پرمختګ دې ته زیات پام وکړي
صحیح
سی پیک ته لاس چولې نور داسې سیمایي منصوبې شروع کول غواړي همکاري اقتصادي نو د سکیورټي اسټابلیشمنت هغه بارے کوم خیالات درنه مختلف دي
او وړاندوینه مقصد اوس خو انتخابات هم راتلونکي کال را روان دي کنه ډیر کم وخت پاتې دي دا ځنې خلک وایي چې د نوي وزیر اعظم دراوستو تیاریاں هم په پاکستان کې روان دي وار لمخه دا سی به وشي لکه د یوسف رضا ګیلانی صاحب سره چې څنګه شوی وم دا سی نواز شریف صاحب سره هم کیږي کنه
د خطر شته دا امکان شته خو لکه چې ما مخکې ورته کو دا به د ملک په ګټه به په دې لحاظ باندې نه وي چې باید حکومتونه خپل میاد پوره کړي بیا اولس تصمیم ونیسي چې دا اولس فیصله وکړي چې دا حکومت دې جوګه دي چې بیا سره رای ورکړي کنه
او تاسو خو وار لمخه دغه مسله چې د پاناما اسناد دي ته د لاهور د تخت مسلې نوم ورکوي یعنی نور موضوعاتو باندې زیات توجه نه ورکوي
دا سیدا حقیقت دا دی چې دا مسله چې کله راغلې ده نو پاکستان کې عمده مسلې چې دي هغه شاته لاړې دي مثلا پاکستان کې عمده مسله ترګری ده دهشتګردی ده یا دغه سي تاسو ګورئ چې بسن بلوچستان کې شخړه روانه ده، فاټا زمونږ چې ده هغه اصلاحاتو خبره وادي شوی دي پوره شوی نه دي، سی پیک کې د پښتنو یا د بلوچو چې کوم علاقې دي هغه ځنې خبرې غواړي ورکړې شوی نه دي. تخت لاهور جنگ مونږ څه ورته وایو چې تاسو وګورئ عمران خان صاحب هم یعنی یو قسم ته غواړي چې پنجاب کې د ماتې ورکړي، ځکه چې پنجاب کې چې ماتې ورکړي نو پاکستان کې به ماتې ورکړي. لہٰذا دئی دا شخڑا دے قدرت شخڑا چھ دا اخیا یعنی مختلف تشویش دا دے چھ دے ملک کی چکم مہم واقعی مسئلہ دی
مہم مسئلہ ذکر چھتا سے وہ کذب امنیت خواہ تراشم دا پاکستان امنیت دا جون پر درویشتم نیٹا پا پاڑا چنار کی پا بازار کی دنن ایو چھاو دن او شواو بیا تراغی ورست چھ خلق راغون شل چھ دا خلق مرست و کی جو بل و مڑی اسی نبلا چھاو دن ہم ور پسے وشوا بیا داسې هم ویل کیږي چې ملیشا سرتیرو پر دې مظاهره کوونکو باندې ډزې وکړي، که څه هم ملیشا ځواک وایي چې موږ نه دي کړي، موږ هوایي ډزې کړي دي. او بیا ناسته پیل شو او د پاړه چنار ولس دا غوښتنه وکړه چې تر هغه چې وزیر اعظم نورزی او د پوز مشر نورزی امنیتی مقامات یا چارواکي نه بدلیږي، دندې نه ځنډول کیږي، تر هغه پورې موږ ناسته نه پایتن رسو. بیا په هغه کې هغه د لاهور د بهاولپور پیښه هم شوې وه، نو دوی هغه د مساوي تاوان غوښتنه هم کوله چې مساوي تاوان دې راته راکړي. د ټول بهیر ته چې ګورو هغه یوه بیانیه چې جوړه شوه په دغه وخت کې، تاسو ته نه ښکاره کېدل چې توجه د مسالې په توګه د ترهګرۍ نه اوخته او د نورو وړو مسلو خواته روانه ولکه وزیر اعظم دراشی یا آرمی مشر دراشی یا بل څوک دراشی.
دا کاملاً صحیح ده چې دا مسلې نورې مسلې ټول شاته لاړې شي چې دا خبره راشي. مثال په توګه بل ورځ دا د فیصله چې راتله د پاناما باره کې د جی آی ټی رپورټ راتلو، نو دې وخت کې په چمن کې زمونږ یو ډېر تکړه پولیس افسر ساجد مومند شهید شو ترګرو د حمله په نتیجه کې، د هغه مړی راوړلو مسله وه، هغه ته د پیرزوینو وړاندې کولو مسله وه، مګر زمونږ میډیا په هغې خبرې ونه کړې، ځکه چې میډیا ټوله بوخته جی آی ټی په رپورټ کې وه. او چې دا داسې شي دا حکومت به داسې شي پاتې به شي که پاتې به نه شي، نو زیاته خبره دې ته راغلې ده. او دې سره لکه چې ما مخکې تاسو کو تاسو پاره چنار خبرو کا هم داسې به د پاره چنار ته توجه هغه څه ونه کړی شوه چې کومه په کار به
د پاره چنار دغه پیښه تر ټولو وروستی لوی خونړی برید و چې په پاکستان کې شوی دی. په 2014 کې د جون پر 15 ضربیاز پیل شو، په ډسمبر کې پر آرمی پبلک سکول باندې لویه حمله وشوه، تر هغې وروسته په جنوري کې پر باچا خان پوهنتون باندې په 400 کې حمله وشوه، بیا د لاهور عیسویانو باندې برید وشو، په کوټه کې هم حمله وشوې، په نورو سیمو کې هم د پښتونخوا او د قبایلو حمله وشوې. او د پاکستان پوځ همیش ویلي دي، تلې ویلي دي په دې ټولو اوږدو کې دا د ضربې ازب چې پیل شوی، کرد الفساد پیل شوی چې موږ د ترهګرو ملا ماته کړې ده. زه په دې باندې پوهېدل غواړم چې که د ترهګرو ملا ماته شوی نو بیا دومره لوی حملې څنګه کولی شي.
زه داسې وکړم چې تیرو درې څلورو کالو کې چې موږ ترهګرۍ ترتیب ته وګورو، نو پېښور، کوټه او کابل دا مثلث چې دا د حملو په ذات کې دي.
صحیح.
او لږ دا ترهګر چې دوی که تاسو خیال کړئ نو باسواده خلک یې اوس زیات هدف ګرځولی دي، او داسې ښکاري چې هغې دلته کې د دې ټولنو ملا ماتول غواړي. دوی خو وایي چې موږ ترهګرو ملا ماته کړه، خو ترهګر خو لا شته. او پاکستان چې کوم سیاست دی ترهګرۍ په مقابل کې، هغې کې لوی پرابلم دا دی، لویه مسله دا ده چې دوی ترهګرو کې ښه ترهګر او بد ترهګرو کې فرق کوي، تروسه کوي بالکل. یعنی داسې خلک چې هغه فرض کړه افغانستان کې جنګیږي نو هغه دوی هدف نه دی، یا چې مثلا ځي هندوستان ته ځي هغه هم د دوی هدف نه دی، خو چې کوم پاکستان کې حمله کوي ټي ټي پي ده یا داسې دي، هغه دوی د ضربې لاندې دي. خو دا نشي کېده ځکه دا ټول یو دي، اصل کې اساسا دا یو سنډیکیټ دی او دا مختلف اړخونه دي چې دا تخه پرې دي، نو اکثر نور خلک هم بیا ورسره رابطه کې دي کنه. نو مشکل پاکستان په سیاست کې دا دی تر څو پورې چې دوی دا تضاد نه وي استلی چې خو بد فرق کوي په ترهګرو کې، نو هغه پورې ترهګرۍ ختمېدل ممکن نه. دویم خبره دا چې افغانستان سره دوی باید ښې اړیکې وساتي، او افغانستان او پاکستان حکومتونه، دولتونه، ریاستونه یو ځای قدم اوچت کړي. اگر چې فوج اوس رد الفساد په نوم باندې یو پروګرام عملیات شروع کړي دي، نو کدا فساد پنجاب کې هغه څه نه دی کړی. ګورئ اوس هم پاکستان کې یعنی درجنونه داسې تنظیمونه دي چې بینډ یعنی په دې پابندي لګېدلې ده، دوی په نورو نومونو کار کوي.
صحیح.
نو دا څنګه کېدای شي چې یو تنظیم باندې پابندي ده او هغې دې جلسې کوي، جلوسونه کوي، او هغه دی بیخیز علنی دفتر لري سونه دفتر دی لري
نو تاسو په پنجاب کې چې دا کوم عملیات د پاکستان پوځ او حکومت پیل کړی دي مطمئن نه یاست؟
نه نه پنجاب کې نه دي کړی.
دا
اسی کاغذي خبرې دي، دا بيخي اوایي خبرې دي، خپله خبرې کړې دي.
څه قسم عملیات باید وشي؟
داسې دي چې کوم ګوره خپل پاکستان ریاست ویلې چې دا تنظیمونه بشکوک دي یا ترګری کې لاس لري پابندي په لګولې ده.
صحیح.
هغه نوم بدل کې بل سونه دفترو کې ناشتي نو دا څنګه دی عملیات کوي چې کم ممنوع تنظیمونه دي هغه موجود دي؟ دوی اوسه پورې ما ته سوزوکو چې پنجابي مرکز ګوره قبایلو کې فاټه کې پښتنو قبایلو کې نورو ځایونو کې دوی انفراستراکچر یا دوی کیمپونه او ټریننګ ځایونه داسې ځایونه، مگر چې کوم ذهن دی ایدیولوژي نظریه دانان دی هغه پنجاب کې دی.
صحیح.
او اوسه پورې دوی هغه ته هیڅ نه دی ویل.
او د پاړه چنار حمله خواته کبیا ورشو نو ستاسي د ګوند لوري که بشرا گوهر صاحب او که تاسو واست که میا افتخار حسین صاحب که دوی دا دریز ورکاوه چې دا قبایلی سیمې دي او که په دې کې اصلاحات وشي او دا د پښتونخوا سره ورګډې شي نو دا مسلې به پکې نه وي. نو په پیښور کې هم چاودنې کیږي، په کوټه کې هم کیږي، هلته هم ترهګری روانه ده، په پیښور کې هم روانه ده، د پاکستان د پښتونخوا په نورو خاري سیمو کې، په مردان کې، په چارسده کې هم حملې شوې دي. قبایل له پښتونخوا سره راوځي کول څنګه د دې ضمانت ورکولای شي چې دلته وتره غره پیښې نه کی؟
قبایلی سیمه کې چې کوم نظام دی دا د انګریزانو د وخت پاتې دی. دې نظام کې پورا دولتي چوکاټ دلته موجود نه دی. دلته د دولت یا د ریاست یو اداره موجوده ده، انتظامیه اگزیکټیو، خو د ریاست چې نورې ادارې دي مثلا مقرنه دلته نشته، پارلیمنت نشته، دلته کې عدلیه نشته، عدالتونه نشته. نو قبایلی زمونږ خلک چې دي دوی ته هغه بنیادي حقونه حاصل نه دي چې کوم پاکستان آئین کې موجود دي. نو مونږ غوښتنه دا ده چې دوی مونږ یو خلک یو، مونږ یو وجود یو، لوک د ورای تعلق مده، نو مونږ څنګه تاسو بیل ساتي؟ او زمونږ قبایلی سیمه د قبایلو په وینا خو نه شي وي، قبایل چې دي هغه د دهشتګردۍ ښکار دي.
صحیح.
دهشتګردۍ کې هغه هیڅ رول نشي، بلکې هغه خپل دهشتګردۍ ښکار شوي دي. هغه تباه شو دي جنگونو کې، پردیو جنگونو کې، دغه کورونه تباه شو، دغه ژوندونه تباه شو. لہذا زمونږ غوښتنه ده چې اصلاحات او وعده چې حکومت کړی او په دې عمل وکړي.
صحیح.
قسمت سره حکومت اوس په دې کې افادې خوکوي او ځنډې ده خبرې.
نو په پاکستان تاسو ویل چې حکومت یې ځنډې ده مسله، که واقعانه نظر ور باندې ورکړو نو دا د اصلاحاتو بهیر چي دی، دا مشکل بهیر نه دی، ځکه چېلته به ادارې ور وړل وي مختلفو قبایلي سیمو ته، د ادارو انفراستراکچر عمله راوستل، نظام راوستل، دا خو لږ وخت اخلي کنه. نو تاسو ته ښکاري چې حکومت قصدن آمدن ځنډي او کنا دا بهیر وخت اخلي؟
وزیرستان کې مطلب دی، وزیرستان خلک چې کله غرته مهامک شي، غرته ورسي، نو بیا دا وزیر یو خبر کوي، وایي چې قتل نه قتل شدي، غرته چې څه ګوري کنه څه ساري هغه سره جوړیږي، چې قتل شروع کړي نو ګام اخیستل شروع کړي. نو موږ ته څه نه وي چې نن شپه کې ټولې خبرې وشي، خو چې تاسو روان خو کوي کنه، موږ ته لږ سیاسي عزم کې کمزوري ښکاري.
سره به خبر مطلب دا چې فاټا سیکریټریټ او سفران یعنی بیوروکراسي په حکومت باندې فشار راوړي چې تاسو مکه کوي؟
بالکل، بیوروکراسي راوړي او بدقسمتي سره ځنې سیاسي خلکو کې هم ځنې خلک شته چې هغوی ډیر یعنی ناکبت اندازشانه یا دریز دسی لري چې هغوی یعنی د قبایلو خلکو حقوقو تسلیمولو ته تیار نه دي، خو اکثریت دي ګوندونو چې دی هغه وایي چې تاسو اصلاحات وکړي.
په همدې موضوع کې یو وروستۍ پوښتنه، اکثر په دې رواج قانوني مسودې باندې یا اکټ باندې اعتراض کیږي، هغه متن چې هغه د سپارښتنو ماولوستنو په هغه کې دادی چې رواج به د جیوري لکه په امریکا کې چې جیوري د افیکټ فاینډینګ میشن حقیقت یا واقعیت به رابرسیره کوي، جج به دا کسان ټاکي او دوی به خپل معلومات ورکوي او بیا د جج یا د قاضي کار دی چې منی یې که نه منی، عدالت به فیصله کوي اخر نه. پر رواج قانون باندې د اعتراض معنا څه؟
اعتراض معنا دا ده چې اویا کاله د بیوروکراسي د فاټا هم داسې وچلوله لکه چې پیرنګیانو چلوله، نو دا اوس رواج یک دی ولې جوړوي؟ دا په کار چې پارلمان جوړ کړي، پارلمان ته سوالې دي، په پارلمان ته دوی خود نه ولې کوي؟ پارلمان ته دومره قانون سازي پاکستان ټول آئینی جوړ کړی، ټول قوانین جوړي، دوی ته هم قانون جوړ کی کنه؟
صحیح.
نو دا په کار چې پارلمنت
تصمیم، یعنی دا د کمیټي کار نه،
دا د کمیټي کار هم نه، او دا کمیټي خو نه جوړ کړی، دا خو بیا پولیټیکل ایجنټان ناس یې جوړ کړی دی کنه؟
صحیح. اوس دغه مشال مرکه خبرونې دی ورسته برخه ترازو په افغانستان او په سیمه سیاست باندې او امنیت باندې ولګي او څو خبرې وکړو. افراسیاب خټک صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا د جولای پر 14 نیټه باندې په اسلام آباد کې ولیز خبری غونډه ته ویل چې د افغانستان د مسلې پوځي حل نشته، د خبرو اترو لارې به دا مسله هواریږي، او د خبرو اترو لارې چې دا مسله هواریږي نو د دې لپاره پکار دا ده چې افغان حکومت که غواړي طالبان ورسره خبرو ته کینی سیاسي رعایت دې ورته ورکړي، مراعات دې ورته ورکړي. دغه دریز چې د جولای پر 14 راغی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري، ورسره موافق یاست؟
نه، زه ورسره موافق نه یم. هغه وجه دا ده چې زما خیال دا دی چې ریاستونه باید یو بل ته لاس ورکړي، او د غیر ریاستي عناصر چې دي دا ریاستونو ته اونه درېږي.
صحیح،
یعنی خپل پاکستان کې چې طالبان راوچت شول او هغوی چې موږ دا کول غواړو دا کول غواړو، پاکستان ریاست هغوی سره چلو کو، پاکستان ریاست هغوی تشویق کړل، او که هغوی ته ووایي چې ریاست به منئ، آئین به منئ، نو که پاکستان کې موږ هغوی ته ووایو چې آئین به منئ، نو افغانستان کې آئین شته
که
باید افغانستان کې آئین ومني کنه؟ نو آئین که منی دا د افغانستان کې دا د ګلبدین حکمتیار صاحب لاړو روغ جوړو شو، او ښه خبره ده که دغسې طالبانو کې څوک روغ جوړو کې هلته کې چې کوم افغانستان آئین او قانون دی هغې دننه ژوند کوي او فعالیت کوي، نو هغه کې هېڅ اعتراض نه شته. خو دا خبره ده چې هغې که غواړي چې د قانون مقابل کې دولت مقابل کې بل دولت یو بل ریاست جوړوي، دا خو بیا مناسبه نه ده. بدقسمتۍ سره پاکستان حکومت اوسه پورې افغان طالبانو سره خپل اړیکې پرې کړې نه دي، او دغې نه مشکل جوړ شوی دی. پاکستان حکومت باید خپله هم په خپل سیاست باندې تجدید نظر وکړي او نوي سر نه خپل سیاست ته وګوري، او افغانستان کې د افغانستان دولت سره افغانستان ریاست سره باید دوستي وکړي.
خو د افغانستان مسله خو فوجي حل
نه، فوجي حل خو موږ هم نه وایو چې فوجي حل شته، بلکې سیاسي حل باید وشي. خو سیاسي حل به اله کېږي چې ریاستونه خپلو کې یو بل سره همکاري وکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل نوی ستراتیژي وزکۍ، او په برسلز کې د جون په پای کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه شوې وه، په کې هغه غړي ملګري هیوادونه هم وو، او هغوی دا فیصله وکړه چې موږ لږ څه زیاته بیړه وکړه له افغانستانه په ځواکونو ایستلو کې، نو اوس ښه ده چې نور ځواکونه نور سرتیري ورته ورواستوو، او دا سرتیري به د غوڅ ملاتړ د ماموریت لاندې کار کوي، او د افغان ځواکونو ته به مشورې ورکوي، د هغوی روزنه به کوي، او په کومو ځایونو کې چې ضرورت وي لکه د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف به، یا القاعدې کوم وسلوال ول، د دوی خلاف به عملیات کوي. د ځواکونو افغانستان ته د زیاتولو سره ځینې کسان موافق دي، ځینې ورسره مخالفت کوي. کابل حکومت په خپل کابل اداره یې موافقه ده، خو په افغانستان کې هم ځینې مخالفتونه شته. پاکستان هم وایي چې پوځي لارې نه ده. په خپله تاسو څه ګڼئ چې دا به ګټه ورسي؟
دا خو جزئیات دي که نه تفصیلات دي، دا مهم نه دي. مهمه دا ده چې امریکا باید خپله ستراتیژي وښيي چې څه ده، یعنی امریکا باید چې سوی هغه باندې عمل وکړي. یعنی تیر وخت کې دوی راغلو افغانستان ته، چې ترهګرۍ ختمولو ته راغلي، دهشتګردۍ ختمولو ته راغلي، او بیا لاړل عراق ته. نو دوی چې عراق ته لاړل هغې نه دلته دهشتګردي اوږده شوه. اوس خبره ده چې اوس دوی واضح خبره کوي خو واضح نه ده. نو زما په خیال کې دا تفصیلات دي چې فوجونه دي څومره دي څنګه دي، دا مهمه ده. مهمه ده چې دوی ترهګرۍ ختمول غواړي، نو که غواړي هغې دپاره عزم لري، عزم چې لري هغې ته ادریدو ته تیار دي. دا یې لا اوسه پورې واضح کړی نه ده. زما په خیال کې ډېرې وزنډه وله، دا خو مطلب دا چې خلک حکومتونو ته کې راغلي نه، نو هغوی دا تیاری کوي، او دا حکومت کې راتلو نه شپږ میاشتې پس هم اوسه پورې ده، او دا د جولای نیمایي نو جولای نیمایي کې خو موږ ناست یو.
صحیح،
نو زه وایم چې دې ته به غوږ ونیسو چې دې څه وایي،
او تر اوسه پورې چې دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوم تګلار د سوریه یا د شام په اړه و، د عراق په اړه و، موسلی په خپل ځواکونو باندې ور آزاد ک، هغه کیمیاوي برید وشو، تر هغه وروسته بیا د عراق د شام پر حکومتي ځواکونو په اړه باندې ټوماهاک توغندي و توغول، په افغانستان کې هم غټ بم و توغاو. تاسو ته نخ کاری چې کېدای شي قاطع اراده لري امریکایي ولسمشر؟
دا سې دي چې دا خو ویل مشکله څو پورې افغانستان باندې کې وضعیت خبر نه کړی، موږ نشو ویل چې سکول غواړي. خو یو خبره ډیره واضحه ده چې ابر قدرتونو د امریکا په شمول دوی چې کله د بل ابر قدرت په مقابل کې مبارزه کړي، نو دې کې کله کله افراطي خلکو سره مرسته کړې ده چې هغه وروسته بیا مشکل جوړ شوی دی هغې نه.
صحیح،
نو ښه به دی چې دغه مسلو نه عبرت واخیستلی، پند واخیستلی شي، او دا تکرار نه شي. دا خبرې افراطي عناصر اوس په ولاد یو ابر قدرت په هکې بل مخالف وي خو سبا ته دا ټول نړۍ ته خطره ده، ټول امنیت، ټول انسان بشریت ته خطره ده. لهذا د سیاستونو کول پکار دي چې افراطیګری رښتیا له منځه لاړ شي.
صحیح، افغانستان کې د وسلوالو طالبانو چې پرمختګونه وکړل نو تیر کال تر کندوزه پورې پرمختګ وکړ، اوس هم په بدخشان کې جګړې روانې دي. روسیه یې اندېښمنه کړې ده او څو میاشتې مخکې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې زه واقعا دا هیله لرم چې په تاجکستان کې زما چې ځواکونه پراته دي هغه او په مسکو لوري موږ دې ته مجبور نشو، دې ته اړ نه باسل شو چې لاړ شو په افغانستان کې پوځي مداخله وکړو. تر دغه بیان وروسته دوه درې ورځې وروسته امریکا د بمونو مورچ ورته وایي په ننګرهار کې په داعش باندې سمڅو باندې ور وتوغاوه. د روسیې اندېښنه د افغانستان د حالاتو په اړه باندې واقعي ده که نه سیاسي لوبه کوي؟
دی یو سابقه موجوده ده. تاسو ګوري اتیام کلونو کې جهاد په نوم چې کومه کیسه شروع شوه، روسي عسکر افغانستان ته راغلي و، هغې سره جنګ وشو او بیا دا جنگ افغانستان پورې محدود و. افغانستان پورې بیا خو روسانو یو فرض کړه غلط کار کړی، فوج راغلی او دلته هغې خلاف خلک راپاڅېدلي. خدا جنگ بیا ته کوشش کړی چې مرکزی ایشیا ته داخل شي، نو دا خو بیا ایجنډا یوازې افغانستان نه وه. نو چونکې سابقه داسې موجوده ده چې ابر قدرتونو دا مذهبي افراطیون د یو بل په سر دینه ګټه اخیستې دي او اوس د آی ایس په شکل کې یا د تش په نوم اسلامي دولت ځان ته وایي، دوی په موجودیت کې دا یو بل باندې شک کوي چې دا یو وایي چې دا ما په سر دوی استعمالوي، بل وایي چې دا د دوی ملګری دي.
یعنی دا هم د امریکا او د روسیې
او زه دغه وایم چې دوی منځ کې شخړه ده. په کار ده چې روس او امریکا خپلو کې خبرې وکړي، ځکه چې دا ترهګري خو د ټول بشریت دښمنه ده. ترهګري باید چې په هر شکل کې چې وي افراطیګري هغې مخالفت وشي او دینه
غلاغ لوري چین چې د افغان په پاکستان کې 65 میلیارډ یا عرب ډالرو پانګونه کوي. د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې دي، ډیره غټه کیسه ده. د دې لپاره په افغانستان کې امنیت اړین دی. خکاری تاسو ته چې چین واقعي داسې اقدامات کړي دي پاکستان باندې، مخکې تاسو خبر وکړه چې پاکستان لا هم لړډل او ټپل نه دی وخته.
زما خیال دی چې چینیان دې کې سنجیده دي، جدي دي چې دوی د سیمه کې ثبات سره اوسه غواړي چې دوی ګټه پدې کې ده.
صحیح،
هغه چې د کم دې ټول سیمه کې ون بیلټ ون روډ په اصطلاح یو سیمه او یو لارا او یا د پخوانی ریخمو لارا چې دا غي احیا یا د ژوند کولو خبره کوي، نو هغه خو غواړي چې دلته کې ثبات راشي. پاکستان د چین متحد دی، مګر زما یقین دی چې چینیان هم تشویشونه لري، ځکه چې په اخیری تحلیل کې چین او روس د سیمه کې د خطر سره مخامخ دي. دا چې کوم افراطیون دي یا اتحاد پسند دي یا تشدد کول غواړي.
او تاسو تخکاری کډیر لند راته وې چې چین، روسیا، پاکستان، افغانستان دا هیوادونه به بل اخره سلاشي چې د افغانستان د شخړه هواره کړي.
ما یقین دي چې اخیره کې به داسې کیږي، ځکه چې بل لا رښتنه نه وخت خو خبره مشکله ده. شای وخت یاد کی
اٹکل نشو کول،
مگر ډیر لوی وخت به کې نه، ځکه چې اوس چین فسکه چې 70 میلیارډ کم ځای کې لګایي او چا پیره جنگ کیږي، نو چین د څنګه غیتا ملک ول شي. خو غواړي چې زر نظر دا شي، نو ما یقین دي چې کال نیم کې دا خبر باید راوړل شي. کړه خدای مکه راوړل نه شوي، نو بیا به داسې خرابې طرف ته وګلاو شو لکه عراق چې او لکه سوریه چې وا هغه بیا یو کسبت دولتونو د منحل کېدو طرف ته خدای مکه وګلاو شو.
صحیح ده. د نېشنل ګوند مشر او پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک صاحب، ډېر زیاته مننه چې په مشال مرکه خبرونه کې را سره راکېناسته.
تاسو د کور ودا مېره باندې
لامدې سره د مشال مرکه خبرونه پاتې رسیدي. بل ځل بیا له نوې مسر در سره په مخه مخه
د مشال مرکه.
امن، مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خان مال یو کافی هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتو مړه ته بابا جان څخه خواړه ځای کولی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
سندرې جادوګرې
د مشال رادیو په سندرې جادوګرې خبرونه کې د پښتو مشهور سندرې او په اړه معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په درې نیم بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په یوه نیمه بجه هارون بچا درته راوړي.